د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ترنو خطرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا نن د یک شنبه اتوار ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې 28مه نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار 8:30 په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خالی شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د لیدنې پر وخت د افغانانو ترمنځ د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف به د می په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنېږي او د سریلانکا ولسمشر په دې هیواد کې دوی تندروه اسلامي ډلې غیر قانوني ګرځولې. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. ولسمشر اشرف غنی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خالی شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د لیدنې پر وخت د افغانانو ترمنځ د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د اشرف غنی د دفتر لخوا خپور شوی یو بیان کې په راتلونکي کې له افغان طالبانو سره د افغان حکومت په مشرۍ د نیغ په نیغه ملاقات غږ هم شوی. افغان طالبان د تیر کال سپتمبر میاشتې راهیسې له امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه له ډلې سره نیغ په نیغه خبرې کوي، خو تر دې دمه له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو کولو نه انکار کوي. وسلوالو طالبانو د فبروري په میاشت کې په ماسکو کې د افغانانو ترمنځ ترسره شوې یوه غونډه کې هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګڼ شمېر افغان سیاسي مشرانو او نورو اړوند مشرانو ګډون کړی و، خو طالبانو دا شرط ایښی و چې په دغه غونډه کې به د ولسمشر غنی حکومت ګډون نه کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلي د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري به دوام لري. نوموړي دغه خبره د طالبانو له یوه زندان څخه د 350 بندیانو د راخوشي کولو په مراسمو کې کړې ده. په دغو مراسمو کې چې د خالی شنبې په ورځ د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې ترسره شو، پکې د بندیانو د بندي شویو امنیتي ځواکونو د کورنیو غړو او د ناټو پوځي چارواکو هم ګډون کړی و. د دفاع وزیر وویل د طالبانو له زندانه د بندیانو د ازادېدو په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو ځواکونو هم ملاتړ درلود. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د سولې په پروسه کې د بشري حقونو او عدالت ته ځانګړې پاملرنه وشي. سیما سمر وایي د سولې پروسې په ټولو پړاوونو کې د ښځو اغېزمن ګډون او په دې پروسه کې له نارینهو سره د مساوي ګډون کولو برخه غواړو. د کمیسیون د ښځو د امنیت او سولې علمي څېړنه چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې ترسره کړې ویلي افغان مېرمنې د سولې په پروسه کې د عدالت پلي کېدو او له ملګرو ملتونو څخه یې د سولې له ټولې پروسې نه د بشپړې څارنې غوښتنه کړې ده. د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف به د می په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنېږي. پاکستانی او نړیوال مطبوعات د پخوانی صدر مشرف د وکیل سلمان صفدر په حواله وایي چې صدر مشرف به د غدارۍ په جرم د می په 2 نیټه عدالت ته وړاندې کیږي. د جنرال مشرف وکیل سلمان صفدر مطبوعاتو ته ویلي د مشرف کورنۍ ورته د دې خبرې تصدیق کړی چې پخوانی پوځي صدر له ناروغۍ او کمزورۍ پرته د می په لومړۍ نیټه ستنېږي او زیاتوي چې صدر مشرف به د می په 2 نیټه عدالت ته وړاندې شي. رنو قدرمن اوریدونکو دا ډیوه ده او سم راځو یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د سریلانکا ولسمشر په دې هیواد کې دوی تندروه اسلامي ډلې غیر قانوني ګرځولې چې ګمان کیږي یوه د تیرې یکشنبې یا اتوار په خونړي برید کې لاس لري. په دغو خونړیو بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو او پړی داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د سریلانکا په ختیځ کې له وسلوالې ډلې سره د امنیتي ځواکونو نښته شوې او پوځي ویاند ویلي په کوم ځای کې چې عملیات او نښته شوې په هغه کور کې بیا 15 مړي موندل شوي دي. د مسیحي برادرۍ یا کاتولیک کلیسا مشر د یکشنبې اتوار په ورځ په سریلانکا کې د غونډو نه کولو غږ کړی و، ځکه چې چارواکو د نورو بریدونو امکان څرګند کړی. پولیس وایي هغه کس چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د یهودانو په یو عبادت ځای یا سناګاګ باندې ډزې کړې وي نیول شوی او اوس په زندان کې دی. د سان دیاګو پولیس وایي په دغو ډزو کې یو کس مړ شوی او څلور ژوبل شوي کسان روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې پولیس اوس د پیښې په اړه پلټنې کوي او ویلي دي چې له عبادت ځایونو سره به امنیتي ګزمې زیاتې کړي. او وروستی خبر دا چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ژمنه وکړه چې له شمالي کوریا سره به نږدې کېدو ته دوام ورکړي. هغه وویل د کوریا په ټاپو باندې د سولې لپاره روانې هلې ځلې په شاتګ نشي کولای خو لنډ مهاله ستونزې به پکې وي. د کوریا ولسمشر وړاندې وویل دا یوه نوې لاره ده او موږ ټول باید په ګډه ورته کار وکړو او هغو ته انتظار وباسو چې ورو روان دي. د مون دغه څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د دواړو کوریاو د سرمشریزې څخه یو کال تیریږي. د دغه سرمشریزې له امله د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ ډیپلوماسۍ او خبرو ته لاره پرانستله چې د تیر یوه کال راهیسې پرمخ ترومي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډی وی سهارنۍ خبری خبرونې ته غوږ یاستئ. تاسو مخته په خبرونو کې واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره تیره ورځ ناوخته په کابل کې لیدلې دي او دواړو په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو باندې ټینګار کړی. نور حال زموږ همکار شعیب زاده درکوي.
د صدر اشرف غنی د دفتر یا ارګ لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې تیره شپه په دغه ناسته کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو او په راتلونکي کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت مشرۍ کې د یو نیغ په نیغه ملاقات غږ شوی دی. افغان طالبان د تیر کال ستمبر د میاشت راسه د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ډلې سره نیخ پنیغه خبرې اترې کوي خو تر دې دمه د افغان حکومت سره د نیخ پنیغه خبرو نه انکاری دي. وسلوال طالبانو د فروری په میاشت کې په ماسکو کې د افغانانو ترمنځ تر سره شوې و غونډه کې هم ګډون کړیو. په دغه غونډه کې ګڼ شمیر افغان سیاسي او اړوند مشرانو ګډون کړی خو طالبانو دا شرط خو دی چې په دغه غونډه کې به د صدر اشرف غنی د انتظامی کسان ګډون نه کوي. د دغې وروستو د امریکا او یو شمیر سیمه ییزو هیوادونو د سخت فشار وروستو افغان طالبان دې ته رضا شوي وو چې په راتلونکي کې کیدونکې دغه شان غونډه کې به د صدر غنی د انتظامیې ځینې کسان برخه واخلي خو په شرط د دې چې دغه کسان به په خپل ذاتي حیثیت په دغه غونډه کې ګډون کوي. دغه غونډه چې د روانې میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه ټاکل شوې وه په آخري وخت کې د طالبانو لخوا وځنډېدله. طالبان وویل افغان حکومت غوښتل چې په دغه غونډه کې د حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغه غونډې وروسته په یو بیان کې ویلیو د دغه غونډې د تیاریو په آخري وخت کې د کابل انتظامیه چارواکو په آر کې خپل یو عجبه غونډه وکړه او د خپل خوانې ځنې شرطونه کې خودل او سری کرخه راخکلې. د افغانانو ترمنځ دغه غونډه جوړونکي ډلې سنټر فار کنفلیکټ اینڈ هیومنیټیرین سټډیز مشر سلطان برکت د دغه وروستو په یو ټویټ کې ویلي د ټولو ډلو لخوا د ښو ارادو او بې پرواکو خونو وروستو هم څه ګډ هدف ترلاسه نشو. په سفارتي یا د خبرو اترو په لار د افغانستان اوږدې جګړې پای ته رسولو په غرض د امریکایي استازي ښاغلي خلیلزاد دا د سیمه ییزو هیوادونو وم سفر دی. په خپلو دغه سفرونو کې د تیر کال ستمبر میاشتې را په دې خوا نوموړي 15 واره د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه ملاقاتونه کړي دي او امکان دی په دې تازه سفر کې یو واره بیا د طالبانو سره لیده کاته وکړي. د طالبانو سره د قطر په سرخار دوحه کې په خپل اخیری ملاقات کې زلمی خلیلزاد تر 1400 ورځو پورې اوږدې خبرې اترې کړې وې. په یادو ملاقاتونو کې دواړه خواوې په اصولي توګه په دې سلا شوي چې امریکا به د افغانستان نه خپل عسکر وباسي او په بدل کې به طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به هیڅ ویترهاګرې ډلې ته د بل کوم یو هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. خو د دغې نور څه تفصیلات په ډاګه نه شول او ښاغلي خلیلزاد بیا بیا دا خبره وکړه چې تر څو په ټولو خبرو سلا نه وي شوې په هیڅ هم سلا نه ده شوې. په دغو کې د طالبانو لخوا د ډزبندۍ او د سولې په خبرو اترو کې د افغان حکومت ګډون هم شامل دی چې افغان طالبان د دغه دواړو غوښتنو مخالفت کوي. بلخا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د صدر اشرف غنی نه غوښتنه کړې ده چې د ګل د ورځې نه شروع کېدونکې لویه جرګه دې وځنډوي. حامد کرزی ویلي د لویې جرګې له وجې د افغانستان د افغان طالبانو سره کېدونکې خبرې اترې په مزه کېدی شي. زلمی خلیلزاد د صدر غنی لخوا د لویې جرګې د اعلان په شروع کې هرکلی کړی و. د صدر حامد کرزی د دفتر لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې د سولې خبرو اترو کې سه نتیجې ته د رسیدو وروسته لویه جرګه رابلل پکار وه چې د سولې خبرو اترو کې شوي پرمختګونه پکې سرته رسول شوي وي. په کابل کې د ګل په ورځ شروع کېدونکې دغه لویې جرګې لپاره د وړاندې نه په زرګونو ګډونوال کابل ته رسیدلی دي. د لویې جرګې په نږدې 3000 غړو کې به په سلو کې 1.5% ښځې وي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی د لوی جرګې لپاره په روایتي توګه په کار شرطونه نه دي پوره شوي او حال دا چې د ملي یووالي حکومت هم د جرګې په اړه په خپلو کې یو شان نه دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وړاندې نه ویلي په دغه جرګه کې به ګډون نه کوي او زیاته کړې ده چې د جرګې د تیاریو وړاندې د دوی سره مشوره نه وه شوې. ښاغلی عبدالله عبدالله په هغه 12 صدارتي کاندیدانو کې شامل دی چا چې په لویه جرګه کې د ګډون کولو نه انکار کړی دی. یو شمیر څېړونکي او صدارتي کاندیدان داسې یرې لري چې صدر اشرف غنی د ګل په ورځ شروع کېدونکې جرګه د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارولی شي. خو صدر اشرف غنی او د هغه ویان بیا دریز لري چې د دغه لویې جرګې مقصد د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره تیاری نیول دي چې افغان ولس دا فیصله وکړي چې په دغه خبرو اترو کې افغان حکومت د کومو خبرو پام وساتي. د صدر غنی د انتظامیه او مشر سلاکار ضیاءالله امرخیل ویلي که امریکا له طالبانو سره د افغانستان سولې په اړه سره لوزنامې ته رسي د دغه لوزنامې عملي کولو ذمواري به د افغانستان په حکومت راځي.
درنو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان مو په راپور کې واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره تیر ورځ خبرې کړې وې. د دغه خبرو جزئیات مو زموږ د همکار شهزاد په راپور کې واوریدل. ورځو پاکستان ته چیرې چې ټاکل شوی د پخوانی پوځي مشر او د دغه هیواد صدر یا ولسمشر به د می په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستون شي. زموږ همکار بختور شاپری نور حال درکوي.
د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف به د می په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنیږي. پاکستانی او نړیوال مطبوعات د پخوانی صدر مشرف د وکیل سلمان صفدر په حواله وایي چې صدر مشرف به د غداری په جرم کې د می په دویمه نیټه په عدالت کې وړاندې کیږي. د جنرال مشرف وکیل سلمان صفدر مطبوعاتو ته ویلي د مشرف کورنۍ ورته د دې خبرې تصدیق کړی چې پخوانی پوځي صدر له ناروغۍ او کمزورۍ پرته د مئی په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته روان دی او د دې خبرې تصدیق یې هم ورته کړی چې صدر مشرف به د مئی په دویمه نیټه په عدالت کې پیش کیږي. د مشرف وکیل سلمان صفدر ویلي مشرف په عدالت کې د وړاندې کېدو لپاره یې د عدالت نه د مئی 14 نیټه غوښتلې وه. خود عدالت درې کسیزه بینچ چې مشرۍ د بلوچستان د های کورټ مشر جج میرمن طاهره صفدر کوله دغه خواست رد کړو او وی ویل چې که مشرف په 14 نیټه عدالت ته وړاندې کېدی شي نو په دویمه مئی هم عدالت ته ورتلی شي. جسټس طاهره صفدر ویلي که مشرف د غداری په جرم کې په دویمه مئی وړاندې نشو نو په ضد به یې قانوني کاروایی هم کیږي او بیا به د ځان د دفاع حق هم وبایلي. په کال 2014 کې د مارچ په 1 نیټه عدالت پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د پاکستان د آئین ماتولو په مقدمه کې د غداری مجرم بللی و، خو مشرف په کال 2016 کې د ملا د علاج دپاره دوبۍ ته تللی و او د هغې وروستو څو وارې د عدالت په غوښتنه هم پاکستان ته نه دی ورغلی، چې وروستو عدالت هغه اشتهاري مجرم ګرځولی دی. پرویز مشرف په کال 2009 کې د نومبر په 3 نیټه د پاکستان آئین معطل کړی و، چې له کبله عدالت هغه د غداری په مقدمه کې مجرم بللی او قانون پوهان وایي د آئین د ماتولو جرم د هیواد سره غداری ده، چې سزا یې یا خوپانسی او یا د عمر قید کېدی شي. د آئین د ځنډولو په سر د غداری د جرم ترڅنګ په پخوانی صدر پرویز مشرف باندې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وجنه کې هم په لاس لرلو کال 2019 کې فرد جرم لګول شوی، چې پکې عدالت ته د نه وړاندې کېدو په سر مشرف اشتهاري ګرځول شوی دی. د بېنظیر بوټو د مقدمې سره سره په پخوانی صدر پرویز مشرف د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر بوکټي د وجنې په سر هم د بلوچستان په عدالتونو کې مقدمې چلیدلې دي، چې پکې مشرف بری شوی و، خو د اکبر بوکټي کورنۍ یو وار بیا د دغې فیصلو په ضد په عدالت کې اپیل کړی دی. د مای په 2 نیټه به کتلی شي چې عدالت د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په اړه څه فیصله کوي، چې په ضد یې یو شمیر مقدمې دي او په 2 مقدمو کې خو اشتهاري مجرم هم ګرځول شوی. که عدالت جنرال پرویز مشرف ته په دغه مقدمو کې سزا واوروله، نو دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې پوځي جنرال ته به سزا ورکړی شي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډی وی خبرونې په ژوندۍ بڼه اورئ. دا خبرونه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبرېږي. وروسته له هغې چې په نیوزیلینډ کې په 2 جمعتونو باندې بریدونه وشول، تر هغې وروسته په سریلانکا کې هم په 3 کلیساو باندې او په 3 هوټلونو باندې ترهګرو بریدونه وکول، چې وروسته داعش د دغو بریدونو پړه په غاړه واخیسته. په دغو بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وه. په ورته وخت کې نن د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې هم د یهودانو په یوه عبادت ځای یا سنګاګ باندې ډزې شوي دي، چې په ترڅ کې یو کس مړ شوی دی او 4 نور ژوبل شوي دي. او د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې په دا ټپیان روغتون ته رسول شوی دی او پولیس ورته ویلی دی چې تر دې وروسته به هر څه وکړي په دغه ایالت کې عبادت ځایونو شاوخوا امنیتي ګزمې زیاتې کړي. په سریلانکا کې بیا ولسمشر په دې هیواد کې 2 اسلامي ډلې چې په دوی غیر قانوني ګرځولې دي، او همدارنګه دوی ویلي دي ګمان کېږي له دغو 2 ډلو څخه یوی د یکشنبه یا د اتوار د ورځې په بریدونو کې لاس ترلود. نور حال په دې اړه زموږ همکار منازه شهید درکوي.
د سریلانکا ولسمشر په دې هیواد کې 2 توندروه اسلامي ډلې غیر قانوني ګرځولي، چې ګمان کیږي یوې د تیرې یکشنبه یا اتوار په ورځ په خونړي بریدونو کې لاس لري، چې تر 250 زیات کسان پکې ووژل شول. د دې برید ذمہواري داعش ډلې په غاړه اخیستې وه. د سریلانکا په ختیز خار امپارا کې امنیتي ځواکونو وړ مشپه ناوخته په دې هیواد کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو په مشکوکو وسلوالو پسې په یو کور کې پلټنه کوله، چې هغوی لومړی یو بل پسې 3 چاودنې کړي دي او بیا د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوې ده. پولیس وایي نخته د سریلانکا د وروستیو خونړیو بریدونو د پلانونکي زهرانه هاشم کلی ته نږدې شوي چې ګمان کې د تیر اتوار یا یکشنبې په ورځ په برید کې لاس لرونکي کسان به په کې پټ وي. د سریلانکا پوځي چارواکي وایي تر نښتې څو ګنټې وروسته تیره ورځ سهار وختي چې دوی د پیښې ځای ته ورغلل نو په هغه کور کې یې 15 مړي وموندل چې وایي د وسلوالو په ګډون شپږ ماشومان هم په کې شامل وو. د پولیسو ویاند راون ګنا سیکارا وایي چې ځینې مړي د تندرو وسلوالو دي چې وایي خپله یې ځانونه په چاودیدونکي موادو وژلي دي. یو بل پوځي ویان بیا ویلي چې په همدې امپارا ښار کې یې په یو بل ځای کې د پلټنې په مهال د داعش ډلې بیرغونه د چاودیدونکي مواد زرګونه اوسپنیز مخونه او یو ډرون کیمره موندلی دي. د اپریل په 1 د سریلانکا په پایتخت کولومبو کې پر چرچونو او هوټلونو باندې په پرله پسې ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې تر 250 کسان هم زیات ووژل شول. د سریلانکا پولیسو تر برید وروسته په ټول هیواد کې د تندرو اسلامي تنظیمونو او داعش ډلې په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده. د سریلانکا ولسمشر میتریپالا سیریسیانا رسنیو ته د استخباراتي معلوماتو په اساس ویلي دي په هیواد کې اوس هم د داعش ډلې سره تړاو لرونکي 130 مشکوک کسان موجود دي چې وایي پولیسو یې شاوخوا اویا تنه نیولي او په نورو پسې چې ویل کېږي ښکاره ګرځي پلټنه روانه ده. د سریلانکا کتولیکي کلیسا د تیر اتوار تر خونړیو بریدونو وروسته د نن یکشنبې د ورځې ټولې دعایا غونډې د ممکن خطر له کبله ځنډولې دي. د کولومبو د کلیسا پادری میلکم رنجیت وایي د امنیت په اړه یوه خبر پاڼه یې لیدلې چې پکې د نورو بریدونو خبرداری ورکړل شوی دی. بل لور ته د تیرې جمعې په ورځ په سریلانکا کې د مسلمانانو د جوماتونو هم ټینګ امنیت نیول شوی و او د ځوابي بریدونو د خطر له ډاره اکثر مسلمانان جوماتونو ته له ورتګه ډډه کوله. پر کلیسا او پر هوټلونو د بریدونو ذمهواري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. خو د سریلانکا ولسمشر د دې هیواد دوې تندره و اسلامي ډلې چې ورباندې په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک کېږي غیر قانوني اعلان کړې. ولسمشر له خپل بیړني واک څخه په ګټې اخیستو پر نیشنل توحید جماعت او جماعت ملت ابراهیم باندې بندیز ولګاوه. د سریلانکا امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي چې نیشنل توحید جماعت مرکزی ډله ده چې د کولومبو د بریدونو تر شا لاس لري. د سریلانکا ولسمشر ویلي دي د بریدونو مرکزی پلانونکي زهران هاشم په هماغه ورځ پر شنګریلا هوټل باندې د برید په مهال وژل شوی دی. خو د هغه خور د سریلانکا میرر ورځپاڼې ته ویلي دي چې مور او پلار ورونه او یوه خور یې د اپریل له 13 نیټې څخه ورک دي. د هندوستان هندو ورځپاڼې د سریلانکا د اعلی پوځي چارواکو له خولې لیکلي دي چې د کولومبو د بریدونو پلانونکي زهران هاشم ډیره موده په هند کې تیره کړې وه. هندي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خدای منلي چې هغه له ځینو هندي ځوانانو سره اړیکې لرلې. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت سریلانکا ته د سفر په اړه یو خبرداری خپور کړی دی او ویلي دي چې کیدای شي تر هغه په دې هیواد کې پر نورو عبادتخانو، مارکیټونو، پارکونو او عامو ځایونو بریدونه هم وکړي، ځکه نو وایي سیلانیان دې دې هیواد ته د سفر پر پلان فکر وکړي. په کولمبو کې د امریکای سفارت پر خپل ټویټر پاڼه له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دي نه ځي. تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ. فیسبوک VOA Dewa، ټویټر @VOA Dewa، انستاګرام @VOA Dewa او پر یوټیوب VOA Dewa نیوز.
دا د VOA ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو VOA ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadewanews.com،
ټویټر @voadew.
هیر یې نکړئ.
نو قدرمن اوریدونکو ورزو افغانستان ته چیرې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلې دي چې د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو او عدالت ته ځانګړې پاملرنه وشي. د خبرې نن د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر کړی دی. هغه ویلې د سولې پروسې په ټولو پړاوونو کې د ښځو غیزمن ګډون او په دې پروسه کې د نارینه او سره د مساوي ګډون کولو برخه باید ورکړل شي. د کمیشن د خزو د امنیت او سولې علمي څېړنه چې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې ترسره کړي ویلي افغان مېرمنې د سولې په پروسه کې د عدالت پلي کېدو او ملګرو ملتونو څخه د سولې له ټولې پروسې نه د بشپړې څارنې غوښتنه کړې ده. حقمل روان پرې له کابله دا راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې پروسې په ټولو پړاوونو کې د ښځو اغیزمن ګډون او په دې پروسه کې له نارینه وو سره د مساوي ګډون کولو برخه غواړي. د کمیسیون د ښځو امنیت او د سولې علمي څېړنه چې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې ترسره کړې ویلي افغان مېرمنې د سولې پروسه کې د عدالت پلي کېدو او له ملګرو ملتونو څخه د سولې په پروسې د بشپړه څارنې غوښتنه کړې. حکمل صدات پر لکه بل رپورٹ را کوي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو د امنیت او سولې په اړه په تر سره شوې څېړنه کې افغان مېرمنو ویلي د هیواد نیمایي وګړو سره د سولې تر سره کول به یو سیاسي معاملې وي او دا اقدام به په هیواد کې د تاوتریخوالي یو بل پړاو ته زمينه برابر کړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر نن د دوشنبه په ورځ خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د سولې پروسې اصلي محور باید د عدالت پلي کېدل وي او نه د سولې په بهیر کې د جګړې قربانیان او عدالت پلي کېدل له پامه وغورځولی شي. دی وای په دې څېړنه کې د ښځو غوښتنه دا ده چې د سولې په ټوله پروسه کې له پلان جوړولو څخه پیل او له طالبانو سره په مذاکراتو او سولې تفاهم نامې تر پلي کېدو پورې افغان مېرمنې پکې اغیزمن حضور ولري او سیمبولیک ګډون نه غواړي چې په دې پروسه کې ولري. سیما سمر ویلی په دې څېړنه کې افغان مېرمنو ویلی چې د سولې له ټولو پروسې څخه د ملګرو ملتونو د یوې بې طرفه ارګان په توګه جدي څارنه وکړي. نوموړي وایي په دې علمي څېړنه کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام او د هیواد وګړو د بیان په ازادۍ او د وګړو په حقونو د سیاسي معاملې په نه ترسره کېدو ټینګار شوی. سیما سمر وویل
ارزش‌های دموکراتیک
را که ما تا حال دیوای هغه دموکراتیک ارزښتونه چې د ساتلو لپاره د افغانستان خلکو زورګونه قربانی ورکړي او د هغه ساتنه یې کړې ده نه غواړو چې یو ځل بیا د لاس ورکړو. هر هغه څوک چې سولې کوي را دي شي. د تیر کال په څیر چې یو تن ولسمشر ته نومان شوی وي ځان دې نومان کړي خو نشي کولای چې په زور او د خلکو په وژلو سره د افغانستان د خلکو د بیان ازادي او حقوق تر پخو لاندې کړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان مېرمنې د سولې د خبرو اترو لپاره د جګړې له ښکېلو خواونه له شرط پرته د اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړي دا هم ویل کله چې په افغانستان کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کیږي باید یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په هغې سره د دوباره جګړې د رامنځته کېدو مخه نیول شوې وي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت نړیواله ټولنه او په مشورتي لویه جرګه کې د افغان مېرمنو د علمي څېړنې وړاندیز ته د جدي پاملرنه وکړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هریه نکړی.
ترنو قدرمن اوریدونکو تاسو د ډیوی سهرنی خبرونه ته غوغوي په دې خبرونه کې د افغانستان پاکستان سیمې او نړۍ نه موګن راپورونه ووریدل. د خبرونه پوګدو کې یو شمېر تخنیکی استونزې وی ولی د خبرونه ل دوه تکړه انجنیر صاحبانو کیت او یو خوریخته د مونږه ګران همکار شیفزاده صاحب د لیدوارو نه مننه چې هڅه مو کوله تاسو ته د خبرونه په سمه توګه وړاندې کو. د هم تاسو ل یاد مباسي چې د پاکستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد د ټولو غلطو راپورونو ترڅنګ به هم کمپاین خبر مخ تللی دی.